السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې نن 200 ورځې پوره شوې چې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بندي. نجونې او دغه راز د تعلیم فعالان پرله پسې غوښتنه کوي چې دغه ښوونځي باید ورته پرانستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا وایي چې دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته انتظار باسي. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلې په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل، خو شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. تازه د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د بریتانیا منچستر پانتون 1500 افغان خزو ته د مسرۍ وړیا بورسونه ورکړي. دا هغه افغان خزي دي چې د طالبانو په بیا وکمنېدو له هیواده وتلې دي. د منچستر پانتون د پوهنې د مسرۍ د پروګرام مشر الکساندر ګاردنر ویلي د افغان خزو د لیوالتیا په ځان باور او د انګلیسي ژبې له زیات مهارته خوښ دی. په منچستر پانتون کې د مسرۍ اکثره پروګرامونه د کال شاوخوا 1500 ډالر لګښت لري، خو دا پانتون وایي چې 1500 افغان میرمنو ته یې په وړیا توګه دغه چانس برابر کړی. په کابل کې د دوو قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمني په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزي او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دیني عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامۍ ولسوالیو کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوو قومونو ترمنځ وسلواله نښته کې 9 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنی روزون کوي دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دا پخوانی مشهور توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزونکي په توګه وګمارل شو. او د پاکستان په ستره محکمه کې نن یو وار بیا د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم د سلب اعتماد د لغوې په اړه غونډه دایریږي. پرون او وړمه ورځ هم غونډې وشوې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. د یکشنبې په ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایګیری کېده چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. خبرونه مو واوریدل. لکه څنګه مې چې مخکې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ، خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلې په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل، خو لشپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سربیره لا د نجونو ښوونځي نه دي پرانستي، خو وایي چې دوی د کار ته چمتووالی لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼې افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سناد رابعه بلخی د لسم ټولګي زده کوونکې د چلاتو میاشت رئیسی په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وايي هیله منه ده چې ښوونځي پرانستل شي.
دا خو د منګ یو لوی هیله ده چې موږ مکتبونه شروع شي. کله موږ مکتبونه شروع شي د پد افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کو. کله موږ مکتبونه جوړ نسی انجرکانو هیله ول خاور سره خاور شي.
طالبانو د 14 کال د وګي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل، خو لشپږم ټولګي پورته نجونې برخلیک پرې خو دی. د بغلان د جنود لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکې فرزانه عمر خیل ازادي راډیو ته ویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبان له وروسته پریک ویل شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ نه هیله کول او اوس داسې په چورت فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونی فشارونو سره بیره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړی چې ویلې د طرز عمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولی هیلې پسرلی ته وي چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویل په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیست. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې هم یو شمیر هغه زده کوونکي چې په کورونو ناستې دي له طالبانو ورته غوښتنه کوي. دوی وایي داسې ویره ورسره ده چې ممکن د اوږدې مودې لپاره یې ښوونځي بند پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره یې ډېرې هیلې درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیلې سوکه سوکه مړاوې کېږي. دا د غزنی په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تسلیم کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي، بلکې په افغانستان کې هغه ټول انجینې چې د زده کړو کولو له کاروانه په نیمه لاره پاتې دي د مایوسۍ احساس او د طالبانو له حکومت څخه د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي، خو داسې وسول. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو هغوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ډېر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به ویلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډېر بد احساس لرم او ډېر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د دولسم ټولګي یوه بله زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
هله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دي د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه نو د پوښته ډېر موږ اندېښمنه یو.
لا هم د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصولو ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، او ډیری شنونکي د دغه ښوونځیو د نه خلاصولو بیلابیل لاملونه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په بامیانو کې لزګونه خځو د طالبانو د چارواکو لخوا یو جوړه شوې غونډه ګډه وډکړه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د راپورونو په اساس طالبانو د بامیان ولایت د پوهنتون په تالار کې دا غونډه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو نیولې وه. عنوان یې له طالبانو د بامیانو د خلکو ملاتړ بللی و. په خواله رسنیو د دې غونډې د ګډوډېدو لسکونه ویډیوګانې خپرې شوې. په ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ښځې د سټیج سر ته پورته کیږي او د طالبانو د ملاتړ په نوم لګېدلي بینرونه څیرې کوي او ښکته یې اچوي. لاندې تالار کې ناستې ښځې هم ټولې د طالبانو ضد شعارونه ورکوي. د بامیانو دغه ښځو داسې وخت د طالبانو غونډه ګډوډه کړه چې طالبانو د افغان ښځو په تعلیم او کار باندې یو لړ بندیزونه لګولي او د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربیره یې په دې برخه کې څه نرمښت نه دی راوستی. د طالبانو چارواکو د بامیانو د غونډې د ګډوډېدو په تړاو لا کومه تبصره نه ده کړې. دا لومړی وار و چې په یو ولایت کې د طالبانو لخوا ترتیب شوې غونډه د ښځو لخوا ګډوډېږي. تر دې مخکې یوازې په کابل کې لسګونه ښځې مظاهرې ته وتلې وې او د طالبانو لخوا د ښځو په تعلیم او کار باندې د محدودیتونو غندنه کوله.
ازادي خبری مجله.
نن د روژې څلورمه ورځ ده. سږکال د تیرو کلونو پرتله د روژې په میاشت کې په کابل کې د لبنیاتو او اچارو کاروبار سست شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د خوراکي توکو او لبنیاتو د پیر بازار دی. خلک د ورځې په جریان کې روژه ماتي او پیشلمی ته د خوراکي توکو د پیرولو لپاره دلته راځي، خو یو ډیر شمیر په بازار کې له ګرځېدو را ګرځېدو وروسته تش لاس کور ته ستنېږي. فیصل د کارتینو د مارکیټ په یوه څنډه کې اچار، مربا او خرما خرڅوي.
سکل چې دان دې بازار کې خن نه ده، مونږ دې ته 15000 شپږ زره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، د اقتصاد مردم خنه دی او څوک یې نه اخلي.
فیصل وایي په وروستیو دوه ورځو کې 140 افغانۍ کار کړی. 15 کلن پیر محمد او زکریا هم بازار ته راغلي تر څو روژه ماتي ته خواړه وپیري. دوی هم د بیو لوړوالي شکایت لري.
هیڅ هم نشو اخیستی. په تېرو کلونو کې به چې کله د روژې میاشت را ورسېده نو مخکې له مخکې به مو امادګي نیوله، خو سږ کال بیې ډېرې لوړې دي.
سږ کال د روژې میاشت د تیرو کلونو په څیر نه ده، ځکه ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د اړتیا وړ توکي وپیري. خلک شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د روژې میاشت کې د بیو د کنټرول لپاره اقدام نه دی کړی. د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزی د خلکو نیوکو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ښاروالۍ له لورې د کابل ښار د ناحیو له رئیسانو سره بیړنۍ ناسته وشوه. دا ناستې یوه برخه د بیې پر کنټرول بحث و چې باید په جدي توګه کنټرول شي او پر خلکو دې ظلم نه کیږي.
په ورته وخت کې ځینې ټلویزیونونو هم سږ کال د روژې په میاشت کې اړمنو کورنیو ته د مرستو د راټولولو لپاره ځانګړې خپرونې جوړې کړې او شتمن خلک له همدې لارې له بېوزلو سره مرستې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان په 400 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د مالی ملاتړ مسؤلیت منلی چې پکې د کورونا د درملنې مرکزونه هم شامل دي. تفصیل له کابل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منلې چې هر یو په 1 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ پر غاړه واخلي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل په دې روغتیایي مرکزونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
په
10 ولایتونو کې WHO له روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ کوي او په پاتې 10 نورو ولایتونو کې یونیسف. په هغو 10 ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالی ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. دې مرکزونو ته درمل، کیټونه، وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤولان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالي ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووید 19 داخته شوی او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی.
د فبروري 14 نیټې وروسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د WHO لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو، معاش او نورو برخو کې درلودې پای ته رسیدلي.
واقعا د طالبانو له رسیدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړې چې د کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او بعد د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تېر کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او بعد د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي، خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تېر په پرتله په کووید 19 زخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړه کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایرس 2400 تنه اخته شوي وو چې له دې شمېرې 6 تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 180 تنه ترې مړه شوي وو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تنه په کورونا وایرس اخته کیږي.
په کابل کې د دوه قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنی په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دنیا عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوه قومونو ترمنځ وسلواله نښته هم شوې وه چې 9 تنه پکې وژل شوي وو او 14 نور ټپیانو. یو قومي مشر حاجي سالم جان نعیمزوی ازادي راډیو ته وویل
شیخ صاحبانو ډیر بحث پی کړی بیا مونږ ته راجی کړله نو مونږ په دې کې جا الله کومه کومندې وکړې بیا اخري کې دې نتیجې ته ورسېدو چې دواړه جانب دې ترقانی کړل چې سولې په تغیر کې نه وو او یو بله